درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم د لمه ربانه رب سپیشل نام سلامونه او نیکی هلی میونی د نن اوسه کوونکو هله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاستویم په دې هله چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شی بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشم تلویشتمه پانه د نو درنه زکونکو د تل پتیر په دی هیله چې د تلویزی کورنی دند به مزد کړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي اوسه په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیولتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست راخلنی شی بوره سره مال اوسه او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی دا چې یفتالیان څوک او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې له دې چې یفتالیان د یو غښتلي او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې له دې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې له دې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیزه برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیه دیوات واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډي سره مخامخ شو. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شو، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشانی امپراتوري ځینې می د وقفه جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمی رامنځته کیږي، نو دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیان ولړیږي د کوشانیانو د امپراتوري په ځینو سیمو باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفه ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفه جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمې نیسي او څومره د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په پایله کې دوی برته شاتک ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي، نو همدغه دی چې دوی بیا بیرته شاتک ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتالیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپلواک ټینګي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حمله کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان په داخل کې یفتالیانو ته د یفتالی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی د دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوی دي او عربانو بیا د هیتلا په نامه یاد کړی دي. پر د پرکیویس په نامه بیزنسی تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانه په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، د هغه په حق له داسې لیکري دي چې هفتالیان د جرنجات سره توپیر لري. یعنی دوی جرنجاده نه دي، د هغه سره فرق لري. د هغه پوستکی چې دی هغه سپین دي او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لمړنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کې شودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر سیجه د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې یجدي چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه ده تخپل ولکی لاندې راوستلې او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واک تر سیږي چې هغه به د هرات شهر تخپل ولکی لاندې نیسی. یعنی د هرات شهر نیسی او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دوی فرمان بردار پاتې سي دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی د بیا نتیجه نور کوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي او د هغه سره جنگیږي، چې دغه ټول جګړه د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروشا اساساني سره جنگیږي، د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وینو، دغه زمينه د یفتالیان لپاره په ګټه تمامېږي او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپلې ولکې لاندې نیسي، یعنې دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهراکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډېر مهم ګڼل شوي دي، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند تو شمالی هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالی هند پورې سیمې دی د یفتالیانو په امپراتوري پورې د یفتالیانو په امپراتوري پورې تړي او دغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړی په هند کې د نورو سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي او د دسکاندا او ګپتا سیمې دی نیسي. د ګوالیار د برلیک کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبولي پاچا لیکلی دی، یعنی د نوم په دغه د برلیک کې د تورمانا مهاراجا زبولي پاچا په نامه دی د نوم راغلی دی په دغه د برلیک کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي، چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي، چې د ګوپتا کوم پاتیشونه چې دی هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزی هند کې دی لمین جوړي. خو بیا هم څه وخت لنه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتیشونه برته سره یو ځای کیږي، یو د بل سره یو ځای کیږي، سره راګړیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو واکمنۍ په مرکزی هند کې د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د راپورته کیږي یو لاسی کیږي یو موټی کیږي دغه پاتیشونه چې ودا ګوپتا. دوی په 1528 کال کې د یفتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي، یعنی د هغه په وړاندې جنگیږي، د هغه په وړاندې مقاومت شوی او هغه د یفتالیانو کورنۍ د مات سره مخامخ کوي. یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې وي، یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین بینه معنی د دوی لارس و هغه یو شمیر بودایي عبادت ځایونه چې وای نه هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو ډول هغه وران کړل. هغه بیا د یفتالیان چې دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلوده، د لمر عبادت به کوه او دی د یعنی د لمر منځنه به کوه، لمر به منځه په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتالی مسکوکات کې د جګي ونی او لوړې پزلرون کې افغاني بنی چیرې کیندل سوي دي، چې هغه غوښوالي درلوده دن کالی به دن ورځی د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده، چې د لمر منځري په معنا و. هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانې مینې د کوتله پیدا سوې ده، د هغه مهال د عقیدې ډېره ښکاره بېلګه ده. لنډه دا چې د کوشانیانو او یفتالیانو پاتیشونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشانیانو او د یفتالیانو څخه پاتې دي، هغوی مثلا لکه زابل شاهان، کابل شاهان، بامیان شیران، سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تراتک پرې د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمنۍ درلوده. یعنې تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي، دوی د دغه زابل شاهان، همدارنګه کابل شاهانو، بامیان شیرانو، سوریانو، دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنۍ کړې ده تر هغه مهال چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي، یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي، دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي، چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان وو او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و، دوی بیا کله دوی واکمنۍ کوله، کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن وو، چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر سو. یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته سو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیوي، چې دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل، د یفتالیانو اړوند د هغو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو ده چې یفتالي امپراتوري څه وخت پیلېږي، دوی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي، د کوم نژاد څخه وه. د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و، د هغه څخه وروسته بیا مثلا د دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمني تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي، هغه مو ویل د دوی د یفتالیانو لومړنی ټولواکي چې هغه بوویل افتالی تو و، د واکمنی حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیه پورې رسیږي، چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور، چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنګ کوي، د څخه وروسته بیا ځینې نور واک ته رسیږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په هکله وویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و، د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې دوی بودا به نه مانه، بودایي دین یې نه مانه، د دوی عقیده چې وه هغه په رڼا باندې وه، د لمر عبادت به یې کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتالیانو په هکله وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي، نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ. اوله پوښتنه دا چې یفتالیان په کومو نومونو یاد سوي دي؟ موږ وویل چې یفتالیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همدا زده کوئ چې یفتالیان په کوم نومونو یاد سوي دي، کوم نومونه یې وه. دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهرکولا په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهرکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهرکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د واکمنی دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسو لاسته راوړئ، هغه هم تاسو په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتالیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسو په دې لوست کې وویل چې یفتالیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلود او کوم دین یې نه مانه. د دې درسره پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو، چې ستاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسو هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په ښه شکل سره مو درس تاسو د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو کچیرې ستاسو مخکینی درس نوي زده، پر راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کومو پوښتنو چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ، نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع همدومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ او راتلونکي درس ته ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلیو مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه وندي کې هلي مې منې درنو زکونکو، هله دا چیرو غو جوړ سي او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هله دا چې د تل په سر نن ورځ هم د لوست سره خیره نشي بو ملوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګه اروپا په منځنیو او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ له تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړو. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنیو او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې د هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورته والی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان کې واکمنی درلوده په ایران کې هم واک چلاوه او د اسلام در تک سره د دغه هوا تاریخ هم بدل سو د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده خود ایران په ځینې سیمو کې د پاتونونو لامل ځای واکمنی رامنځته سو یعنی په ځینې سیمو کې د خلکو لخوا پاتونونو وسو د خلکو لخوا نهضتونه وسو چې د هغه لامل بیا ځینې ځای واکمنی رامنځته سو یا سیمه ایز واکمنان رامنځته سو چې د غوله جملې څخه ځینې په دې ډول وي د غوله جملې څخه یو د تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ او د علویانو حکومت تر 400 هجری پیړۍ پورې دوام درلود یعنی دغه حکومت چې هغه تر 400 هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیدا او دوام یې درلود چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرانیان حکومت و چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل او د تبرستان ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې هغه د مرداویچ په نامه نومېدی چې زیرانیان هم تر 300 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول بل واکمنی چې هغه د بویا کورنۍ و چې دغه ایرانی واکمنی بیا په 400 هجری پیړۍ کې رامنځته سو او پلازمینه یې د اصفهان ښار و راځو ایران په نوی پیړۍ کې یعنی په نوی یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې په دې کې د غلو جملې څخه یو صفویان و چې د 10 هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځ ته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یو ډیره مهمه پیښه وه صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې هغه حالت د پایتکی کې شو د هغه یو موټی کړ هغه سره یووالي تر وبلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس وو چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص شکل او عظمت لوړی پوړی ته ورسید ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه وو د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان هند او د منځنی اسیا ځینې برخې ونیسي خو د افشاري دولت د بخت سوري چې هغه ډیر ژر مړ شو ځکه نو په 1918 سپوږمیز کال کې نادر ووژل شو او په ایران کې ګډوډي پیل شوه بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې هغه د زندیا په نامه یادېدل کریم خان د زند د قبیلې څخه وو او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پچاهی داوای کوله هغه ټول ته ماته ورکړه او د شیراز شارې خپل مرکز وټاکه په 1919 سپوږمیز کال کې بیا د کریم خان زند ورینې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنی جنگونه پیلېږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومېدل دوی واک تر رسیدو او د دغه هیواد د چارو واکې چې دی هغه دوی ته پلاس ورزی چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پلکې شو یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی راځو هند وايي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو هند پاکستان او بنگلاديش نننې هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل بیا په شلمه ازجدي پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا شو او دغه هند پاکستان بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه شو خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هوا چې وو لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغه لړۍ واکمنان د هندستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل د ګپتا څخه ورسته به د هند په شمال کې ډیر واکمنیان رامنځته سوی چې دغه د جملې څخه هغه ډیر ځواکمنه واکمنۍ چې هغه د یفتالیانو و په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند درو تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې او همدارنګه په هندستان کې د افغاني لودیانو سوریانو واکمنۍ هم درلوده په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاسل کې افغانان و لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمنۍ ترلاسه کړه هغه سلطان بهلول لودی نومېدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنی هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالی ډېر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډېر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته چې روسیه په منځنیو او نیمې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په دیارلسمه زیږدیزه پیړۍ کې روسیه هم د مغولو تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیه کې پاتې سول. یعنې 250 کاله مغول په روسیه باندې واکمني درلوده او په 19مه زیږدیزه پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغې کورنۍ په وخت کې روسیه د لویدیځ یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولنډ او نور اروپایي سیمې هم د نورو اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت وو چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه وو او کله چې د وخت ورسېده د وخت رسېدو سره سم غوښتل چې روسیه ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره د اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي او هغه د خپل خاطرات سره روسیه ته راستنیږي. په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیړي وخروي او خپل کالیلند کې بیا شونځي او رختونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل. چین په منځنیو او نوې پیړۍ کې چین هیواد چې وو هغه بیا د منځنۍ پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړیو د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغو د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکۍ پلازمینه وه د 2 میلیونو خلکو درلودونکي وه، چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن شهر ډیر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو شهر دغه شهرونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 283 کال پر چین باندې واکمني وکړه چې د هغه څخه ورسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي، چې بیا په منځنۍ پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې وه هغوی په کروندګر وه او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفاده سره کرل. د دغه متونه سره سره بیا چې وه دغه طبقه ډیره بې وسوه، د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه، هغوی د وچکالي پر اتلو سره خپل هغه کرل شوی ځمکې پریښودلې یا یې خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمې ته کډه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شوه چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې، نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او د هغه دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې وه هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې و. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و، راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې و کلک نه برابرۍ واکمنه و، یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعات کېدل، بې عدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و، چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو، هغوی مالیات نه ورکول، مګر پر ټیټو طبقو خلکو باندې بیا په زوره مالیات اخیستل او پر دې باندې ډېر درانه مالیات ایښودلی و. کروندګر در بابانو پر مځکه باندې کار کوي او کومه ګټه چې و هغه ډېره ګټه به د اربابانو و او ډېره لږ برخه به کروندګرو ته رسېدل. نو د همدې عمله ویلی سو چې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات چې هغه ډېر خراب و. د فرهنګي پلاوه بیا د منځنۍ پیړۍ دوره دومره روښانه نه و. په بشپړه توګه فرهنګي نابرابري موجوده وه، یوازې د لوړو طبقو زمانو به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي، مګر هغه کم ټیټي طبقې چې وه هغوی به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود، خو وروسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوې. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغو کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي ښوونه هم پیل شوه، او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پوهنتونونه هم رامنځته شوه. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 363 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنۍ پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي، او زیاتره پاپان پو او باکفیت سیاست پوهان و. له دې معلومیږي چې په دغه منځنۍ پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنی پیړۍ کې سیاسي او زاتره زور په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنی اروپا کې اقتصادي حالت یوازې د لوړې طبقه د خلکو لپاره شو، همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب وو. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي وو، ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده چې د هغو د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و، چې د دغه کورنۍ په سر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یادېږي، چې د خپل یو غښتلی او با تدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنګي ځواک رامنځته کړ، چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا هغه ګول یا نننی فرانسا و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و، چې په 1558 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیر سیمې تر لاسه کړلې، او کلیسا ته یې هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس، چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي اوضاع، دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاوې څه ډول وې، په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله مونه درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړ اوسې. یو وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاست وایم. هیله د چنر ورځ هم د لوست سره خیره نشي بوره سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونډه ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونډه درلوده او کوم رول یې لوبوي. په 1300 میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسیانو د ماتې ورستی ورځې وې، یعنی په دغه وختونو کې انګلیسان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسیان دې تر سول تر څو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي، او د دوغو اړیکو په لړ کې د انګلیسیانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو، چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه. او دغه د افغاني استازي په یو وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو، د دې چې د انګلیس دولت دغه سلطنت په رسمیت وپیژني. مننه. دا هغه د وینا و چې د افغاني استازي چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو، د همغه وینا و چې انګلیسیانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ، د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیر ستونزې رامنځته کړې وې، او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ور کړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و، د مرکزي او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې، او د پوځ هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې و. نو اقتصادي وزې هم ناسمه وه او دولتي خزانه هم تشي وه د انګلیزیانو پر ضد باندې د جنگ له امله د هیواد صنعتي او کرندیز چارې هم زیانمنې سوي وي او ډیر تاوان ورته رسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسؤل ګڼ. اول دا چې دی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت د جوړولو لپاره کار وکړي او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو همدا چې امیر عبدالرحمن خان دغه دوو دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنې هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباریا غنې کړي لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پورې تړلې و چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي او هر ډول ډلېز او په واسطوګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یوړل سو د مرکزی حکومت د احکام او د